چې د تاسو دفتر کوم کارونه تر سره کوي نو خوشاله بسو.
د مونږ دفتر چې لومړی انجو و په موسسه بدل شو او بیا چې د انجوګانو او موسسو موډ لمنځه لاړ، موږ هم خپل دفتر په شرکت بدل کړ. البته دفتر نه، بلکې یوازې د دفتر لوحه مو بدل کړه.
ښه ښه، نو کوم کارونه مو کول؟
مونږ مختلف کارونه کول، خو اوس چې فنډ او فنبازي لمنځه تللې او ډونران هم نه ښکاري، نو د بیا رغونې ډېرې پروژې مو په نیمایي کې پاتې دي.
کله کې روښانه کوي؟
مونږ د ژوند د مختلفو اړخونو اړوند پروژې درلودې، مثلا د چرګوړو د روزنې او پالنې پروژه، د تخمونو د ویشلو پروژه، د سړکونو د پخولو پروژې، د ویالو، بندونو، پلونو او مکتبونو د جوړولو پروژې، د کبانو د روزلو او د ملخانو د وژلو پروژې، د بسکټو، درملو، غوړیو او نورو خوراکي موادو د ویشلو پروژې، د نایانو، ګلکارانو، نجارانو، موچیانو او نورو کسبکارانو د کاري ظرفیت د لوړولو پروژې. لنډه دا چې په هره برخه کې مو پروژې درلودې.
دا دومره پروژې مو څنګه اخیستې؟ یعنی مربوط ارګان څنګه د دومره ډیرو پروژو عملي کولو اجازه او قرارداد ترکو؟
دوستان او آشنایان دې خدای نه کموي، د دوستان او آشنایانو له برکته
کمیشن مو ورکو.
اوهو، همدغه کمیشن سره آشنا کړیو.
نو تاسو خو لکه د حکومت په اندازه کارونه او پروژې اخیستې وې، نو تر کومه ځای مو ورسولې؟
دا ډیره اوږده کیسه ده، او که په لنډه درته ووایم نو ټولې پروژې مو د فنډ خلاصېدو له امله په نیمایي کې پاتې شوې. مثلا د چرګانو پروژه، کله چې چرګوړي لاګۍ راووتل فنډ خلاصو او چرګوړي خواران ټول لوګې مړه شول. بیا مو د ملخانو د وژلو پروژه پیل کړه، خو فنډ مو هغه وخت ترلاسه کړ چې ملخان ټول لاګۍ راوتلي اولوتي وو. تر هغو چې موږ ورته جوړېدو هر څه لستونی تیر کړي وو.
نو بیا مو د فنډ په پیسو څه وکړل؟
یو دوه بلند منزله مو پی جوړ کړل. موږ ویل چې دا جوړ شول په کرایه به یې ورکو، او د کرایو په پیسو به بیا بل کال د ملخانو بیخو باسو. خو بل کال ملخان پیدا نشول، او بلند منزلونه شکر دی تر اوسه ولاړ دي. له هغه وروسته مو د کسبکارانو د ظرفیت لوړولو پروژه واخیسته. خو ډیر کسان مو د موچی، نجار او ټټار په نامه هم راټول کړل، خو چې کله مو اساسي کار پایلاوه فنډ خلاصو.
د دې کارونو په نیمایي کې پاتې کېدل د غلط پلان نتیجه وه که کوم بل علت یې درلود؟
پلانونه مو دقیق و، خو اړتیاوې مو زیاتې وې، او بل د هیواد جوي او سیاسي حالاتو هم په دې کې رول درلود.
د هیواد جوي حالاتو؟
او مثلا په سړو سیمو کې کار باید په اوړي کې پیل شوی وای، او په تودو سیمو کې باید په ژمي کې. همدغه د هوا او موسم تفاوت هم زموږ په کارونو او پلانونو ناوړه اغیزه کوله.
بس همدا علتونه و چې پروژې مو په نیمایي کې پاتې شوې.
او خو په دې برسېره ځینې نور عوامل هم و، لکه د پرسونل ناوړه روحي حالت، د کارکوونکو خونی اړیکې او داسې نور.
پوه نه شوم.
مثلا کله به چې موږ په کار پیل وکړ، چرته به کومه بده امنیتي پیښه وشوه، او دغه بدې پیښې به تر ډیره وخته زموږ د کاري پرسونل روحیات ځپلي وو، او کاري ظرفیت به راټیټ شوی وو.
او خونی اړیکې یعنې څه؟
مثلا د شرکت رئیس د شرکت د خاوند زوی وو، د شرکت سر انجینر چې له فارمیسی نه خلاص شوی وو د شرکت د خاوند بل زوی وو، د شرکت اداري د شرکت د رئیس او خو، د شرکت د مالی چارو عامر د شرکت د رئیس کوچنی زوی وو. او په دې ډول ټول پرسونل یو د بل سره نږدې خونی اړیکې درلودي، او همدا علت و چې د پروژې پنډ به شرکت ته لره رسېدو مخکې خپل سر خوړلی.
بدله
مالغالره.
لدره کسانو ما خدای و ساته،
لجباور خزی، لدروغجن میره، او لبیکار زوی چخه.
ده برخ دستن لویدو پا وقت ده دره شانو تجارت دیره گته لدی،
ده تیلو، جیبی رادیوگانو، او چارجی گروپونو.
ده دره شانو پا وجود اعتبار مکوه،
ده وارداتی برق، ده کاندیدانو پا وادو، او ده حکومت پا کمیسونونو.
د درې شانو وخت تیر شوی،
د اخلاص، خدمت او دولتي راډیو.
له درې کسانو ډارېږه،
له ډاکټر، خبریال او قاضي نه.
د درې شانو د اندازې معلومولو پوښتنه غټ عیب دی.
د ډاکټر د فیس، د خیاط د اجورې او د مشاور د تنخواه.
که غواړی چپړاسي مقرر شي نو باید له درې کسانو سره پیژندګلوي ولري،
له جمهور رئیس، اجرایه رئیس او یایم له کوم معاون سره.
څومره چې ډېر کورونه ودانۍ جوړېږي همدومره یې ضرورت هم ډېرېږي. له همدې امله اوس کرایي کورونه هم په سختۍ پیدا کېږي. که یې نه منئ دغه دی وایبرئ.
د اخلاص د معاملو د لارښوونو دفتر همدلته به ورشم. ګوندې وي چې رښتیا هم اخلاص را سره وکړي او کوم ارزانه کور راکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. راځه دغلته په دغه کوچ کېنه.
کور مو ودان وروره.
دغلته کېنم وروره. دما خو یو کرایي کور په کار و.
په سترګو ډېر کورونه دي را سره، خوار کور بیل شرطونه او بیل بیې لري.
مثلا څه شرطونه لري؟
یو کور دی را سره چې هر څه یې جوړ شوي دي، او شرط یې دا دی چې کرایه والا یې باید رنګ کړي، د انګړ کنډو کپرې ونیسي او بامونه یې زوګام یا قیر کړي. بل کور دی را سره نور کوم مشکل نه لري، یوازې د لاندې پوړ اشپزخانه باید ورانه شي او له سالون سره یوځای شي چې سالون لوی او پراخه شي، او دغه کار باید کرایه والا وکړي. پیسې به یې بیا کرا کرا په کرایه کې ورحسابېږي.
چې دغه شرطونه لري نو کرایه خو به یې خامخا کمه وي، که څنګه؟
هو، ډېره زیاته نه ده. د لومړي کور کرایه $2000 او د دویم کور $1500 ده.
دا ته څه وایې وروره؟ زه یو وړوکی او جوړ کور غواړم.
لرم یې، وړوکی کور هم لرم. درې کوټې دي خو اوبه او تشناب نه لري. کرایه یې د میاشتې یوازې $300 ده. ته پکې ځان ته یو تشناب جوړ کړه او د اوبو څا پکې ووهه، نور څه غواړې؟
ګوره وروره، زه یو غریب سړی یم، یو ارزانه کور را وښیه.
ښه ښه، ته یې د کور لپاره نیسې؟ ما ویل که د شرکت یا ښوونځي او کورس لپاره یې نیسې.
هو، د کور لپاره یې نیسم.
نو بیا ما وبخه، ما سره دغسې کوم کور نشته. لاړ شه د کوم پس کوچې د معاملو د لارښوونو دفتر ته.
څه دې ویل؟
هو، یو کرایي کور مې په کار دی. چا د تاسې د کور ادرس راکړ.
د کوم شرکت لپاره یې نیسې؟
نه، د کور لپاره یې نیسم.
لږ خوله سمه خوځوه، د کور دپاره یې نیسم، موږ یې په کرا نه ورکوو.
سمه ده.
څنګه شو، کور دې خوښ شو؟
وروره، د دې خو یو ځای هم جوړ نه دی. دیوالونه یې نام لري او هغه دې راشړېدلي. ښیښې یې ټولې ماتې دي، د برق سیمان یې ښکته په دیوالونو راځړېږي. یوه دروازه یې کلپ هم نه لري، څا یې موچه ده.
ګوره، دغه خبرې هېڅ معنا نه لري. ته یې نم څه کوې؟ ښه ډبل پلاستیکي فرش پکې هوار کړه، او که دې بیا له نمه ډېر بد راځي نو دیوالونو ځای مور کلک کړه. بېغامه دې فرشونه پکې هوار کړه او مزې کوه. د کړکیو ښیښې به یا زه درته واچوم، او یا یې خپله یوه یوه راوړه او ور اچوئ. د برق سیمان دي څه ماران خو نه دي چې اوبه دي چیچي. که مو ډېر زړه ورته پتنګ و، پاسې په دیواله کوکا کوي.
ښه، اوس یې کرایه ووایه.
زه 10000 افغانۍ به درڅخه واخلم، خو د شپږو میاشتو کرایه به مخکې راکوي چې دغه د برق د سیمانو او څاغ هم یې درته وخورم.
اشپزخانه خو هم نه لري.
او لیونیه، چې اشپزخانه یې درلودی له 15000 افغانۍ مې یوه ټنګه هم کم نه درکوو.
دغه خپرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس او برای افغانپور. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1401، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ملا